السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار لس بجې شوې، یوې بلې خپرونې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. تخنیکي چارې طاهر روخان مختوړي. د دې ساعت ډیره برخه د ازادۍ راډیو دو پروګرامونو نیمه نړۍ او د ازادۍ میلمه ځانګړې مرکې ته ځانګړې شوې، خو په سر کې پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته. ایرانی چارواکو ویلي د طالبانو لخوا د یوه پولیساتي ایرانی افسر د وهل ټکولو او نیولو پیښه په جدي توګه تعقیبوي. د ایران د کورنیو چارو وزارت مرستیال سید مجید میر احمدی ویلي که څه هم دا ایرانی پولیساتي افسر بیرته خوشې شوی، خو د ده په خبره د طالبانو لخوا د یوه ایرانی افسر د وهلو پیښه او له هغه سره بد چلند په هیڅ صورت د منلو نه دی. هغه د ایران دولتي اژانس اسنا ته ویلي چې ایرانی پولیساتو د قاچاقي موادو یو لارې د تلاشۍ لپاره درولې، خو چلوونکي په داسې حال کې خپل موټر د افغانستان په لور وتښتو چې دغه ایرانی افسر هم پکې سپور و. طالبان ادعا کوي چې په کابل کې د داعش خراسان څانګې عملیاتي مشر قاري فاتح وژلی دی. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ویلي قاري فاتح د داعش یو مهم مسؤول او د دغې ډلې د امنیت او عملیاتي ادارې چارې ورلغاړې وې. د مجاهد په خبره په بهرنیو ډیپلوماتیکو استازولیو، جوماتونو او نورو اهدافو باندې د داعش بریدونه د قاري فاتح په مستقیمه قومانده ترسره شوي وو. دغو عملیاتو کې چې د یکشنبه په ماښام د کابل د خیرخانې په ښایو ښارګوټي کې وشول، د داعش یو بل غړی وژل شو او دوه نور نیول شوي دي. د طالبانو د حکومت د ملي امنیت ریاست پرون په خپله ټویټر پاڼه د دغو عملیاتو او داعش ته د منصوبو وژل شوو کسانو ویډیو هم خپره کړې. داعش وسلوالو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. طالبانو که څه هم ټینګار کړی چې د داعش خراسان څانګې د بریدګرو په وړاندې عملیات کړي او دغه ډله یې ځپلې، خو د طالبانو له واکمنۍ وروسته د داعش بریدونه زیات شوي. د چین، روسیه او پاکستان په سفارتونو باندې بریدونه چې پکې بهرنیو ډیپلوماتانو په شمول ګڼو افغانانو ته مرجوب له واوښته، د داعش د بریدونو څو بیلګې دي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون خبر ورکړی چې غواړي د ښځینه و د فوټبال ملي ټیم په بهر کې جوړ کړي. دغه فدراسیون ویلي چې دوی اوس په بهر کې د افغان فوټبالرو نجونو نوم لیکنه کوي او بیا یې ژر د غوراوي یو تمرینی کمپ ته ورغواړي. د فدراسیون ویان فیروز مشوف ازادي راډیو ته وویل
فوټبال د ټولو ښځینه لوبغاړو څخه که پخوانۍ ملي څیرې وي یا په بهر کې اوسیږي او د فوټبال لوبه کوي، له موږ سره خپل معلومات شریکوي او موږ یې بیا یو غوراوي یا ټاکنیز کمپ ته راغواړو.
مشوف د دې پروسې تخنیکي اړخ او نور جزئیات نه دي ورکړي، خو د راپورونو له مخې د افغان خزینه او د فوټبال ملي لوبډلې د بیا جوړولو د هڅه د فیفا لخوا حمایت شوې ده. بلورته د فوټبال نړیوال فدراسیون له لوري په بیلابیلو کټګوریو کې د 2022 کال د فوټبال په نارینه او خزینه لوبغاړو جایزې وویشل شوې چې لیونل میسی پکې د کال د غوره فوټبالر جایزه وګټله. له میسی سره د دې جایزې لپاره د کریم بنزیما او ګیلیان امبای په څیر نور مشهور لوبغاړي هم نوماندان وو. تیره شپه ناوخته د فرانسې په پلازمینه پاریس کې د فیفا په کوربتوب غوره لوبغاړو او روزونکو ته د جایزو د ورکړې ترڅنګ په ځینو نورو برخو کې هم جایزې وویشل شوې. په دې جایزو کې د کال د غوره نارینه فوټبالر جایزه ارجنټینی لیونل میسی او د ښځینه د فوټبالرانو د غوره فوټبالر جایزه هسپانوي الکسیا پوتلس وګټله. میسی په 2019 کال کې هم دا جایزه ګټلې وه. د اوکراین پوځي ځواکونو اعلان وکړ چې روسیا د اوکراین په ختیځ کې د خپلو ځواکونو د شمیر په زیاتولو بوخته ده. مسکو په سیمه کې د پراخو بریدونو د ترسره کولو لپاره خپلې هڅې متمرکزې ساتلې دي. په عین حال کې د اوکراین او روسیې ځواکونه په ختیځ او شمال ختیځ کې په سخته جګړه بوخت دي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا 250 ناسته تر ډیره د اوکراین په جګړه او پکې د بشری حقونو په پراخو سرغړونو باندې متمرکزه ده. دا ناسته د سویس په جنوا کې پرون پیل شوه. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونی ګوتریش ویل چې د روسیې د یرغل په یو کال کې 100 میلیونه کسان د خپلو کورونو پرېښودو ته اړ شوي دي. ګوتریش ویل پر اوکراین د روسیې یرغل د بشري حقونو د تر ټولو لویو سرغړونو لامل شوی. او سپینې ماڼۍ ټولو فدرالي ادارو ته لارښوونه کړې چې تر یوې میاشتې پورې د ټیک ټاک اپلیکیشنونه له ټولو حکومتي وسیلو څخه لرې کړي. ټیک ټاک د لنډو ویډیوګانو د جوړولو هغه مشهور اپلیکیشن دی چې مالکیت یې له چین سره دی. د اسوسییټډ پریس خبري اجانس د راپور لمخې د دغه کار هدف امنیتي اندېښنې دي. د سپینې ماڼۍ ادارې او بودیجوي دفتر پرون دوشنبه ویلي دغه اپلیکیشن حساس حکومتي معلوماتو ته یو خطر دی. د امریکا بهرنیو چارو، دفاع او کورنیو چارو وزارتونو لاله پخوا د ټیک ټاک کارونه محدوده کړې ده.
نیما نړۍ
سر د میان خلیم را باندې ولګولې.
امریکا کمپنۍ ته زه دغه مال تر لیګم. موږ په څلور څلوېښت ملکو کې کار کوو.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځای کې نن زم نور د ژوند خوځ په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه میومنی.
کورنۍ کې پنجلې د پاره خوازګار راتلل په ورور باندې بد لګي، په پلار باندې بد لګي چې دا ولې دوته خوازګار راغلو د باید نه وایرغني. هغه چې په دو رقم پریخول شي دغه وخت تیر شي، ورور جرکه خپل ځواني د لاس ور کیوي او پژمردکی تیر دوه وخت اس د کمای کا او د اجتماع دل طرفه د هیڅ ورته پیدا کیږي.
د کابل ولایت اوسیدونکو زرمینی له کورنۍ څخه شکایت کوي چې خپل خور او لور په مناسب وخت کې نه ودوي. خو ټول خلک بیا ان جونې ډیر وخت د پلار په کور نه کېنوي. عاشق الله یو له امداسي ورونو څخه دی.
زموږ سیمه ته خدا سي دي چې تر ډیره بیا د انجلۍ انتخاب ته ډیر حق ورکول کیږي او پښتنه د انجلۍ د کچیر انجلۍ وغوړي جری ودوي او کنجلۍ ونه غوړي تر ډیره وخت کېنول کیږي. اولې په دغه شل دویستو کالونه بره دی ودونه کړی وي.
قدر من افتونکو واده کول ټولنیز او شری اړخ څخه یو منل شوی کار دی. امدا واده دی چې کورنۍ او بیا ټولنه جوړوي. خو واده کول هم ځان ته خاص قوانین او ځانګړی وخت لري. تجربه ثابته کړې چې په ځانډ یا هم له وخت څخه مخکې واده د خوښۍ او نیکمرغۍ پر ځای هلک او جلۍ له بشمیره ستونزو سره مخ کوي. د وردګو اوسینکو سلما وایي چې کجلې ماشومه ودیږي یا هم په لوی عمر ستونزو سره بیرته امده خپل مخ کیږي.
چلې په خپل وخت سره ودیږي یا مخکې د وخت ودیږي یا پس د وخت ودیږي. اس لیتاون ورکون کې بیرته خپل انجلې ده. که په خپل وخت ودنه شي په مخ خپل قانوني سن ودنه شي خپل انجلې ته یو ولا مشکلات پیدا کیږي. هغه انجلې دی روحي او رواني لحاظ صدمه ویني. هغه د خپل آینده ژوند په ارتباط نه هلي کیږي. انسانان چې ټول خلق شوی که خزه ده که نر دی هم د رقم مشترک ژوند بعضی ضرورتونه لري چې مشترک ژوند دیو د مهمو ضرورتونه دی. هم زیتنم نرته او کدا په خپل وخت واده نشي یا مخکې دی وخت واده شي یا پس د وخت واده شي نو مشکل به ډیر خپل خزت بیرته پرداختی وی او د پس د وخت واده شي سن ډیر لوی شي تباند اجتماع سره په اجتماع کې د ډیر نامناسب برخوردو سم مخامخ کیږي. د اجتماع د طرف هم هغه رقم ته فشار لاندې راوړل کی.
سلمى غجلې نیک مرغه غنی چې په کور کې خيار او په خبره پو مشران ولري. د لور راتلونکي ورته مهم وی. نه دوت دستور او خپلوانو سره بی ځای سیالي هغه زیاتوي.
خوشبال دی او خلکو چې واقعا فامیده مور و پلار لري یا تصمیم گیرنده ای که په فامیل که مور و پلار نوی یا وخیار عاقل ورور وی چې په ده درک ولی ری چه ده ما خور چه ده سمه ده ده ما خور ده مگر ده غم یو جون لیری یا واینده لیری ده یو وقت لیری ده مقصد باید یو وقت پوری وی پس دو چه ده اغا وقت رو ورسید و قانونی سن رو ورسید و چه اغا آتل لسون ده شل و پوری ده ایتی یو ویشت و پوری ده اغا باید خوازگاران چه ورد رسی اغا تا یو عیب کاران نشی او اوخیار و واقل و رورانو تا نخ کاریم او بعضی کورانه یو که پنجلی ده پار خوازگار رتلل پا ورور باندی بد لگی پا پلار باندی بد لگی چه دولی دو تا خوازگار راغلو دولی راغلل ده باید نویرغلی. یعنی ده یو شرماور ننگ وردخ کاری چه ولی دور اغا چه پم دو رقم پریخول شی ده اغو وقت تیر شی جلی پوشی چه وقت ورور جرکه خپل زوانی ده لاس ورکی وی او پژمردکی په دو خاطر چې خپل دا نجلۍ ده، همدا لورې ده چې په تېرېدو دې وخت هېڅ د کمۍ که او دا د اجتماع د له طرفه دا حس ورته پیدا کېږي، د خپلو همجنسو او د خپله همزولو له طرفه، کله چې خپله همزول ویني چې ودیږي او دا پاتې ده، واده شوي یا د اولادو چښتنې شوي، په ځان کې یو کمی حسي وي چې ولې ما څه کم درلودل چې زه په خپل وخت واده نه شوم، در حال چې اصلي مقصر یې د خپله ما تصمیم نیون کې دي چې د دې په باره کې سم تصمیم ونیو او دا یې په خپل وخت سره واده نه کړله. د دې سن پورته شو، کله چې سن په پورته شو وخت په تېر شولو، چې هر څومره پلار رو پښیماني وښایي، ورور پښیماني وښایي، هنو بیا فایده نه لري.
د ننګرهار ولایت اوسېدونکي شمله وایي د جلۍ د ورکړې پر وخت خنډ کبر او د کورنۍ د غړ لوی خبرې دي. په خبره یې د هلک شخصیت او کورنۍ مهمه ده، نه دا چې ښکلې څېره او ډېرې پیسې ولري.
داسې کورنۍ زه په خپل ان پېژنم چې ډېر یو ښه کورنۍ وه، مالداره، ښه روشن فکره، ښه فامیده. نو د منجلۍ په خپله سارنواله فعلاً بېچاره مریضه ده. هغه وخت کښې خاصګار راتله، دوی به نه منله، کله به یو ورور نوم ایښوده، کله به بل نوم ورور نوم ایښوده، کله یو چا بل چا خپله به یې نه منله. دې په خاطر د دې جلۍ سند اوس لوی شوی ده. هر څوک چې اوس خاصګار راځي ماشومانو باندې، مثال چې هغه ماشومان لري، څوک د زوی په خاطر او څوک مثال د تنهایی په خاطر خاصګار ورپسې راځي، داسې نفر ورپسې نه راځي چې دا پېښاده شي. ځکه چې اوس یې مور پلار مړه شو، ورندرګان سره د دې ګزاره نه کېږي، یا ورور خرابه، یا ورندر دا مشکلاتونه خو په ټول کورنۍ کښې شته دي، جنجالونه. نو فعلا یوازې پاتې ده دا جلۍ. نو که هغه وخت کې دغه ورونو کبر نه وای کړی، یا مثال وروار جیګ نه وای غوښتی، یا مثال نوم یې په دې نه وای ښی چې دا غریب ده، یا دا دوکاندار ده، یا دا موټروان ده، یا دا عسکر ده، خو نره هغه څوک ده چې په حق حلاله باندې یو مړی روزي پیدا کړي په دې شرایطو کې چې څلور اندامو روغ یې، اخلاق یې سم یې، کورنۍ سمه یې، عملی نه یي، چرسي پوډري نه یي. څهره مهمه نه ده، څهره خو الله جوړه کړې ده او الله ورکړې ده ټولو ته، چې والله دا بدرنګ ده او دا ښایسته ده. دغه شیانو ته باید خلک فکر ونیسي چې زه مثال جنیکانې وایي چې والله زه ښایسته یم او دا هلک بدرنګه ده. نه، صورت ته باید څوک ونه ګوري، سیرت یې باید خلک وګوري، کورنۍ یې باید خلک وګوري، هغه نوم نشان یې باید خلک وګوري، او هیڅوک باید بل ته سپک نظر ونه کړي، ځکه چې هر نفر خپل ځان ته دروند ده. یو چاته که په درانه سترګه وکتلې په درانه درته ګوري، او که په سپکه دې وکتلې نو په سپکه درته ګوري. نو د دې دپاره ځینې جنیکانې چې وایي چې دا ښایسته ده او بدرنګ ده، دوی پاتې کېږي. یا ورونه یې مثال وایي چې دغه نه بربر په هغه بربر تاسو څه کوئ چې دې ته تاسو کور جوړوئ، دې جلۍ ته کور جوړوئ، مثال ماشین اخلی، تخت اخلی، قالین اخلی، دا واخله او هغه واخله، طلا واخله، یا والله دغه زموږ مېلمستیا کړې ده، او هغه هغه هلک لاړ شي، یا ایران ته لاړ شي، یا دوبۍ ته لاړ شي، یا په افغانستان کې غریبي وکړي، کار وکړي، روزګار وکړي، دوه کاله، درې کاله، پنځه کاله، تا لس کاله هم داسې کسان شته دي چې موږ لیدلي دي پاتې کېږي صرف د وروار په خاطر. نو په دې وخت کې د دوی مثال هغه خپل قانوني سن ختمیږي، او هغه فکر خرابیږي، ذهن خرابیږي، نو هغه حالت کې دوی نه پاتې کېږي.
استاد عصمت الله زازی وایي چې پخوا به نجونې په کم عمر کې ډېرې ودېدلې، خو نن سبا دا دود برعکس شوی دی، په لوړ عمر واده کوي. د نوموړي خبره کله خو ځوانان په دې فکر وي چې که دوی واده وکړي بیا به یې د زده کړو مخه ونیول شي، یا هم کومې موخې چې په ژوند کې لري هغه ته به ونه رسېږي. ښاغلي زازی وویل،
لومړی دا چې د تحصیل سطح لوړېدل دي. هغه نجونې او هلکان چې دوی د تحصیل په جریان کې دي، او دوی کم د خپل د راتلونکي په اړه یا د ګډ ژوند په اړه فکر کوي، ځکه دوی ډیر توجه چې دغه د خپل تحصیلاتو لپاره ده، دوی غواړي په دې باندې فوکس وکړي تر څو څنګه یو ځان ته راتلونکی جوړ کړي، او وروسته بیا د واده لپاره تصمیم ونیسي. دوی ډیر فکر د تحصیل او د ماسټری د لیسانس په دوره کې، نو دغه هلک چې د تحصیل په اړه فکر کوي نو دوی واده ته زړه نه ښه کوي، همدا د دې باعث کېږي تر څو د دوی عمر لوړ شي. بل ډار او شکست څخه دوی ډارېږي، یا د ماتې څخه ډارېږي، او ځینې داسې خلک دي چې دوی غواړي که چېرته موږ ودونه وکړو نو موږ به ستونزو سره مخ شو. داسې په ټولنه کې ځینې داسې افکار دي چې دوی څخه متاثره کېږي، او دوی یو ډول ارمانګرایي فکرونه لري، یعنی دا فکر لري چې دوی په دې منتظر کې، دې ته منتظر وي تر څو د دوی د خوښې شخص په خپل ژوند کې پیدا کړي، چې دا یوازې ارمان پاتې کېږي، او بیا دا د دې لامل کېږي چې د دوی ودونه وځنډېږي، او یا هیڅ واده ترسره نه شي، او یا هم عمر لوړ شي. بل مهم دلیل چې دا هغه دیو دندو نه درلودل دی یا هم اقتصادي عوامل هم ورته ویلې شو. تاسو ګورئ چې اوسنۍ زمانه کې افلن زمون په یواد کې اکثره ځوانان چې دی هغه د دندې د نه درلودل لامل چې ګویا دوی به د راتلونکي ژوند مصارف برابر نه کړي، دوی واده لپاره زړه نه ښه کوي، او دا هم د دې لامل کېږي تر څو د دوی سن لوړ شي د وظیفې د ښې وظیفې البته د لاسته راوړلو په تمه باندې. دا هم یو بل لامل کېږي. او بل لاچ مقابل لوری هغه د انجلۍ کورنۍ چې د هغه د جهیز د توان نه درلودلو له سببه دوی زړه نه ښه کوي تر څو خپل لور زر واده کړي، او دغه متقابل ستونزې البته وجود لري چې اقتصاد ضعفوالی د دې لامل کېږي، مالي وړتیا نه درلودل هم د دې لامل کېږي تر څو سن لوړ شي او واده ونه کړي. او بل مهم دلایل چې دي په ټولنه کې ځینې داسې افکار یا داسې انګیرنې دي چې ګویا که چیرته تاسو واده وکړئ نو راتلونکي به ډېرو مشکلات سره مخ شئ، یا مثلا البته د نورو خلکو د دوی په اړیکه کې مداخله کول څخه دوی یریږي او دوی نه غواړي، او د دوی د راتلونکي ژوند یا د واده کولو په اړه بدبینه کېږي چې دا هم د دې لامل کېږي تر څو دوی سن لوړ شي. بل مهم مسله چې دا هغه فردګرۍ هم ورته ویلی شو. فردګرۍ په دې معنی چې په تېرو زمانو کې به خلکو چې کله ځوان واده کوو یا مثلا یو جلی واده کوو نو دوی به دې فکر کوي چې دوی به په راتلونکي کې مور او پلار جوړیږي، او دا بل ټولنې کې ډیر ارزښتمنه خلک اوسي. خو په اوسنۍ زمانه کې فکر داسې ده چې که چیرته هو دغه مسله اوس کمرنګه شوې ده، که چیر دوی ودونه وکړي نو دوی به مثال ستونزو سره مخ شي، او دوی به خلاف د تیرې زمانو فکر لري چې ارزښتمن سړی بد نه وي او بلکې ستونزو سره مخ کیږي، چې دا هم د دې سبب کیږي تر څو دوی د ودونو څخه پرهیز وکړي. بل چې دا اشتغال لري، د ښځو اشتغال دی. تاسو وګورئ په اوسنۍ ټولنه کې کله چې یو انجلۍ وظیفه اخلي ترسره کوي نو دوی هغه مالی توان په خپله ګټه په خپل لاس لاسته راوړي، چې دوی په دې فکر کېږي چې موږ نور ضرورت نه لرو چې واده وکړو، یا موږ ته څوک د ژوند مصرف یا خرچ خوراک پوره کړي، موږ په خپله دا کولی شو، یعنی موږ دغه توان لرو، چې دا هم یو د دې لامل کېږي تر څو انجلۍ د واده لپاره علاقمندي ونه ښیي او واده تر ونه کړي. او اکثره د هغو نجونې چې وظیفې لري خلک د دې په هڅه کې د داسې جونو سره ودونه وکړي، او دوی هم دغسې خواستګاري یا مثلا ودونه ردوي. او بل مهم دلیل چې د عمر د لوړوالي سبب ګرځي په ودونه کې، هغه د حد څخه زیات عاطفي تعلق د والدین د خپل اودونو سره دی، چې دا ډیره مینه درلودل یا ډیر تعلق د خپل ماشومانو سره هم د دې سبب کېږي چې ځي مور او پلار نه غواړي چې دوی هغه اولادونه چې دي زر واده وکړي، ځکه د دوی هغه عاطفي یا هغه مینه چې د خپل اولاد سره دوی دا فکر کوي چې دا به موږ څخه جدا شي، او دوی ډیر زر نه غواړي چې خپل اولادونه ته ودونه وکړي یا زوی ته یا هم خپل لور په نکاح باندې ورکړي.
سیماستانک زه چې کلونه کلونه د ښځو د حقونو د خوندیتوب په برخه کې مدني فعالیتونه کړي، وایي چې د افغانستان په سیمه کې د خلکو دودونه فرق کوي، خو تر ډیره لیدل شوي چې د واده د پریکړې حق جلۍ ته نه ورکول کیږي، یا یې په کم عمر ودوي یا یې هم په کور کې سپین سری کړي.
فرهنګونه کلتورونه او دودونه په هر سیمه کې فرق کوي. ځینې سیمې دي څه په وړکتوب کې مثلا خپله لور دی او چا په نوم کوي، دی او بل ماشوم هلک په نوم باندې کوي. ځینې کورنۍ کې بیا هغه مناسب سن ته رسیږي خپله لور مثلا کله چې خاصګار یا روی بار ورته راضي ورکوي، او ځینې کورنۍ بیا په غټ سن کې مثلا خپل لونه هغه د بخ کور ته لیږي. نو دا متفاوته ده او لاملونه یې هم بیلابیل دي. خو بیا کله کله مثلا داسې هم کیږي چې د لوړو ولور یا تویانه ورته وایي څه ورته وایي، د دې له کبله هم ځینې نجونه په کور پاتې کیږي، او ځینې وخت مثلا د خصومتو له کبله مثلا لور په کور پاتې کیږي، ځینې وخت د پلار او مور د ناسم تدبیر یا تصمیم له لاسه لور په کور پاتې کیږي، ځینې وخت مثلا یوه کورنۍ بله کورنۍ د ځان لپاره سیال نه ګڼي او همدغه د سیا او دوه درې څلور پنځه بلاخره لس نفر راضي خوده هیڅوک نه پکې انتخابي او همدغه راز یو لسم نفر بیا وایي چې دا اصلا خپله لور نه ورکوي چاته، نو ضرور هم نه ده چې مونږ یې دې دروازې ته لاړ سو یا د دې لور خاصګاري وکړو. نو دا هغه ستونزې دي چې مثلا مونږ یې په خپله ټولنه کې لرو. دا موضوعات دی ویجلۍ له سرنوشت سره لوبه ترسره کیږي، هغه د تل لپاره مثلا د خپل د بخت له کور نه محرومه پاتې کیږي، او یا هم مثلا د کور مسؤلیت ور په غاړه کیږي. هغه چلی شاید په یو دفتر کې مثلا کار وکړي، یا مثلا په یو اداره کې کار وکړي، او یو مقدار پیسې کور ته راوګټي، او له دې کبله هم مثلا بیا کورنۍ تصمیم نسي نیولی ځکه مونږ دا واده کړو دغه عاید یا دغه معاش سننده اخلي بیا خو یې مونږ ته نسي راکولی. نو د خپل لور ژوند قرباني کوي. دلته
ستانکزی له ټولو کورنۍ غواړي چې د خور او لور د واده په برخه کې ډیر غور وکړي، ځکه دا یې د ټول عمر مسله ده.
زما هیله د یوې افغانې مېرمنې په صفت له کورنیو څخه دا ده چې د خپل خصوصا مور و پلار څخه خپل دولت تصمیم خپله ونیسي په خپل لاس یې کله کله، ځکه داسې هم سوي دي چې مور و پلار صلاحیت خپل زامنو ته ورکوي او زامن هم بیا په دې کې سم تصمیم نسي نیولی. نو باید کورنۍ په دې کې ډېر دقیق اوسي او د خپل لوڼو له ژوند او سرنوشت او آیندې سره لوبه ونه کړي، او هغه له خپل هغه اصلي ژوند څخه محرومه نه کی د خپل خاصو لپاره. ځکه تر هغه څه مثلا مور و پلار په کور کې حیات وي، خو لور ترې حد قدر او عزت په کور کې لري، خو کله چې مور و پلار له دې دنیا نه یا له دې نړۍ نه سترګې پټوي، بیا هغه وخت حصه حصه ده دغه لور چې په کور پاتې ده سره له دې چې کورنۍ لپاره دومره قربانیانې به هم ورکړي، خو بیا هم د کورنۍ د نورو غړو له خوا نه دې ته په حقارت کتل کیږي، دې ته د تانې ورکول کیږي، دې ته مثلا په سپکه یا په کم نظر ورته کتل کیږي، او حتی دا هم ورته ویل کی که چیرې ته یوه سمه ښځه وای نو تا به نن زموږ په کور کې شپې ورځې نه سبا کولی، نن به ته د خپل خاوند یا د خپل بخت کره به دې ژوند کوه. نو دا هغه لاملونه دي چې مونږ یې لرو، او زمونږ یو شمېر نجونه له دې سره درګیره دي. زما ډېرې دوستان سه زمونږ ډېر خپلوان سه سل دغه رقم ستونزو سره نن ګیر دي، او تاسو باور وکړئ چې هغه لوڼې همیشه خپل مور پلار ته واقعت ښیرا ورته کوي چې زما ژوند خراب وکړه، زما زندګي خرابه کړه، زما هر څه یې راڅخه واخیستله، او یا یې هم په داسې یو عمر کې مثلا هغه واده وي چې یو ځوان خو بیا آماده نه ده چې مثلا له هغه پیغلې سره واده وکړي، ځکه د هغې سن ډېر لوړ شوی ده. نو بیا داسې یو څوک ورته پیدا کوي چې هغه یا یې مېرمن مړه شوې وي یا یو بله ستونزه ولري، نو بیا خپله لور هغسې یو چا ته ورکوي چې دغه جلۍ هم یعنی په داسې یو سن کې وي چې نسي کولی ماشوم نړۍ ته راوړي، او بیا هغلته بیا په خپل ژوند کې یو بل ناورین سره مخ ده، یو بل ستونزې سره د خاوند په کور کې هم مخ ده. دا هغه لاملونه او دلیلونه دي چې مثلا یوه جلۍ بیا په خپل ژوند کې ګالي. نو زه د یوې مېرمنې د یوې افغانې په صفت میندو او پلارونو څخه غواړم چې د خپل اولاد د آیندې برخه کې سم تصمیم ونیسي او دقیق تصمیم ونیسي، د هغو له سرنوشت سره د لوبې نه کوي، هغوی د خپلو خاصو قرباني کوي نه.
که چیرې نجلۍ ډیر وخت په کور کې نه ول شي بیا واده شي، له سوي اړخه هم له ګډو ستونزو سره مخ کیږي. نسایي ولادي ډاکټره نجم السما شفاجو وایي چې مور کېدل ځان ته خاص وخت لري.
واده کول یو فطري مسله ده چې هر جلۍ او حالت په خپل وخت سره باید واده وکړي. په خپل وخت سره معنا دا چې د جلۍ لپاره 25 کلنۍ او د نارینه لپاره 30 کلنۍ بهترین سن ده واده لپاره. د دې لپاره چې جلۍ هغه معینه تعداد تخمې چې لري په خپل تخمدانونو کې هغه د میاشتې یو دانه یا دوه دانه مصرف ته رسیږي. که چیرته انجلۍ په لوی سن باندې واده کوي، یو خو د تخمو تعداد کمیږي، اول خو د تخمو ستونزې وي چې تخمې خلاصېدو ته رسیږي، او نور ستونزې که چیرته واده هم وکړي، اول خو په سختۍ سره حمل اخلي، امیدواره کیږي، او چې بیا امیدواره هم شي، بیا د امیدوارۍ په دوران کې د جګو فشارو سره، د وینې غوړ سره، د اډوکو مشکلاتو سره، او د زړه ناروغۍ سره کېدای شي چې مخامخ شي، او د دې ترڅنګ کېدای شي د دوی په ماشومانو کې هم د تخمو مرتبط بعضې مشکلات پیدا شي، لکه په لوی سن کې چې وادونه وشي د کروموزومی مشکلات او خاطر کیدای شي چې د دوی په ماشوم کې مایوبیتونه پیدا شي. خو د دې لپاره چې انجلۍ په خه ماشومان راوړي او تخمه هم زاین شي خدا چې په خسن سره واده وکي. دا چې انجونې ولې ځان سن باندې یا لوی سن باندې وادونه کوي مختلف دلایل دي، خو هغه کسان چې مخصوصا د تحصیل لپاره خپل وادونه ځنډوي هغوی ته زیاتره د قطاري ګولۍ توصیه کیږي چې دا ضد حاملګي ګولۍګانې چې دي چې تخمه وساتي. یعنی دا ګولۍګانې د مختلفو هدفونو لپاره ورکول کیږي چې د تخمه د ساتلو لپاره یا د جامو د برابرولو لپاره یا هم د ماشوم د نکیدو لپاره پکاریږي. نو توصیه دا ده هغه انجونې چې غواړي یا پلان دا لري چې په لوی سن باندې واده وکړي، خطر دا ده چې د دغه ګولیو څخه استفاده وکړي، خپل وزنونه کم وساتي او غذایي رژیم کې خپل ډیر توجه وکړي، د دې لپاره چې که چیرته وزن زیاتیږي هورمونونه د موازنې څخه باسي بیا ډیر ستونزې په راتلونکي کې پیدا کوي.
اسنا رحمانی چې په تیر جمهوری نظام کې د ښځو د حقونو مدافع به وایي د واده لپاره قانوني عمر په هر هیواد کې توپیر کوي. له نوموړي سره مې مرکه کړې چې تاسو یې اوریدلو ته رابولو.
د واده لپاره قانوني عمر د هر مملکت د اتباعو او مدني قانون مطابق متفاوت دی. کله چې قانوني عمر ته یو جلی رسیږي نو کولی شي چې واده وکړي. د مثال په توګه د افغانستان په مدني قانون کې د هلک او نجلۍ سن مشخص شوی دی چې د هلک لپاره 18 او د نجلۍ لپاره 16 دی. خو زما له نظره د واده لپاره
اوس په دې خبرې راته وکړي چې ولې په یو شمېر کورنیو کې هغه نجونې زر نه ودی تر ډیرو پورې ساتي؟
د بعض ملاحظاتو په خاطر لکه د تحصیل، کلتور، مناسب اقتصادي چاپېریال یا مناسب شخص پیدا کول او د بعض نورو اجتماعي مسایلو په خاطر دوی نشي کولی چې خپلې لوڼې واده کړي. اجتماعي ستونزې د مثال په توګه غیر سالم رقابتونه دي. مثلا که یو څوک په یوه ټولنه کې خپل لور یو تعلیم یافته کس یا پیسهداره کس ته ورکوي یا هم چې اجتماعي شهرت ولري یا داسې کس ته ورکړي نو نور هم کوشش کوي چې د دوی غوندې خپل لور حتما باید ټول شرایط یې پوره وي دوی وکولی شي خپل لور دوی ته ورکړي. نو په نتیجه کې دوی نشي کولی چې هغه خپل لور په مناسب وخت کې ورکړي، نو دوی خاطر په دې دوی باندې وخت تېرېږي. او بل اقتصادي ستونزې دي چې دا ناوړه دودونه، ناوړه رواجونه، مثلا ډېر مصارف په واده باندې راځي چې د ډېر ولور په نتیجه کې د هغه کورنۍ زړه نه ښه کوي چې یو څوک خپل زوی ته وکړي او په دې نتیجه کې یو نجلۍ بې واده پاتې کیږي. او په ځینو کې د نجلۍ کورنۍ لوړ شرایط قوي د دې عمله په کور پاتې کیږي.
په آخره باندې تاسو پیغام کورنۍ ته څه وی او نجونو ته چې دوی ډېر زیات لوړ انتخاب لري، د هغه لوړ انتخاب له وجې په دې نتواني کې واده وکړي او یو شمېر کورنۍ دوی نه ودی، دغه دواړو خواوو ته تاسو مشوره څه ده؟
خپل لاس باندې دې د خپل لورګانو آینده نه خرابوي. په نننۍ شرایطو کې تاسو پیږئ چې نه اجتماعي وضعیت جوړ دی، نه اقتصادي او نه امنیتي. نو دا بهتره ده چې دوی هغه خپل شرایط کم کړي، رقابتونه په نظر کې ونه نیسي او دوی هغه یو کس چې تحصیل ولري یا یو ښه اجتماعي شهرت ولري نو دوی باید خپل لورګانې ورکړي. او مثلا اکثره خلک ترجیح ورکوي چې زما لور د یو پیسهداره کس ته واده شي یا د ډېر دغسې ګزاف او مصارف پرېږدي. نو که پیغام مې همدغه دی چې دوی دې خپلې لورګانې په هغه قانوني سینې چې ورسېده په هغه وخت کې باید دوی خپلې لورګانې واده کړي او بې ځایه مصارف دې نه کړي، شرایط دې نه جګوي او غیر سالم رقابت نه دي کوي. فقر او تنګستي ډېره زیاته ده او اکثره تعلیم یافته ښځې چې غواړي واده وکړي یوازینی شرط یې د هلک نه دا دی چې باید ماته یو مستقل کور ونیسي، مستقل ژوند جوړ کړي، چې دا ناممکنه ده. یا چې دا مثبت هم ده منفي هم ده، خو په نننیو شرایطو کې دا نامناسبه موضوع ده، ځکه هغه یو فامیل ته، یو هلک ته د ټول کورنۍ مسؤلیت ور د غاړه دی. هغه چې جدا کور او جدا مسایل شي نو بیا د هلک دپاره مشکل ده. او دا ممدی باعث کیږي چې هلک د وطن شاته شي.
درنو دوستانو په خبرونه کې روښانه شو چې په لوړ عمر دی جلی ودول هغوی لګانو ستونزو سره مخ کوي. کله چې جلی لا تل وسکلونو څخه پورته قدم کړي د هغې د خواکې په پام کې نیولو سره د واده قانوني عمر ته رسیږي. نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو په لاس ته راوړنو او ستونزو راڅرخي. کله موږ سره خپل نظر شریکوي نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدي. د واتس اپ شمیره ده 00 24 21 24 شپږ سوه یو. په دې لاره چې ټولو افغان میرمنو ستونزې حل شي نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسوي. تر بیا ښه چاره.
د آزادی میلمه
درنو اوریدونکو شه چاري زموږ ځانګړی میلمه په دې خبرونه کې انجنیر محمد انعام واک دی. واک صاحب له مسلکي نظره انجنیر دی، خو ډیر کار یې د سیاست، تحقیق او ادب په ډګرونو کې کړی دی. د خپل مسلک یعنی انجنیری کې سرویګانی کړي او په کتابي بڼه چاپ کړي دي. شغلی واک په پښتو او انګلیسي ژبه ناولونه هم کښلی دي چې په دې مرکه کې به پرې وشخي شو. د نن سبا په ناروی کې اوسې. واک صاحب د خپل ژوند په اړه راته وایست. د ماشومتوب دوره مو چیرې تیر کړی ده؟
ماشومتوب هم په ننګرهار ولایت سرخود ولسوالۍ کې تیر کړی ده. هملته مې ابتدایي مکتب هم ویلی ده. د عبدالجبار ثابت خبره چې وایي هماغه ځي کې ما ابتدایي مکتب ویلی چې عبدالرحمن پژواک ویلی ده. اماری زیکی څلورم او پنځم مشبګم صنف له سرخو کې بیا ووم صنف په کابل کې ویل دا مې اتم نه دولسم پورې په سرخو د لسوالۍ د فقله لیسا کې درس ویل دا نو بیا پونتون یو کال تعطیل بیا چې شروع شو بیا موږ پونتون شروع کو په 25 کال کې نو په کابل پونتون د ساينس پونځي د معدن او جیولوژي په څنګه کې درس ویل دي نو زمونږ د پوانتون مغه اول کال چې کودتا وشو په افغانستان کې په ټکنیک په څلورم مليالې کې مو په اول منزل د درې مليالې کې چارالیو نیولې ولکه هغه چې کودتا نم خبر وو نو
پوانتون د کودتا د داوود خان د ظاهر شاه په ضد کړی
وو او د ظاهر شاه په ضد یو کړه کودتا و نو سبای دا خبره ما واورید چې انانسر بیا ویل چې دا په افغانستان کې د نوی رژیم د راتلو په مناسبت د سردار محمد داوود خان وینا که زما په یاد کې چې د څلورمه لیلې په دوه دیشمه کوټه کې م په درې منزل کې ودا د درې لیلې اول منزل کې چار اړې ونیولې و
کله چې دا غاک تاسو واورید چې کوره تاسو ویل تاسو دور ماسلینو چې په لیلې کې د اکثر خلکو احساس سو چې خکار شوی دی کنه د شبي بل دي چې خپل علایق په نظر کې ونیسي د خلکو د څوک چې تاسو شاوخو دی غوې نظر څو
او دی وخت یو ټول خلک ویده وسه به شپک بچي خدای مې زغره د باندې شپه نه به مخ کې خو بیا ورس چې خلک را پاتې دي او مونږ لاړو بیا خو ټول خلک هغه و دی لغوي تشکیلی شروع شو دی لیلی نه هغه आवाज نه وشو چې په لکو نه وشو خلک خوشاله وو فکر کوم بیا داړو یو سات دو سات او مست لاړو هغه ته پوانتون ته لاړو مونږ په ساينس پوانځي په اول منزل کې وو مونږ چې دغه ته یو د خوان المسلمین د حکمتیار صاحب د بل یو سړی او تاګل نمیدم هغه او د پرچم د بل یو بلاله کو چې هغه نو میلاد او ته د لغمان وو دوی باسو کپلې دالیس کې د ساينس پوانځي په عمومي هغه کې دالیس کې اغه دفاع کول او دا اتاګل ورته وی دا اتاګل نه بیا کومندان جوړ شو دی ادم خان په نوم باندې بیا روسانو سره په جګړه کې ولګي د مرش نو دې اتاګل ورته ویل چې ودیل د چستاس اغه ویل چې موږ به وای تاسو دا دا سر وای دی دا نه را کا دښه دی د زړشان د شای کورنۍ نه د کتاس اغه دفاع کولای دا وخان د پرچمی او دی هغه ورته ویل چې تاسو خو مونږ ویل تاسو شرط صحیح کورنۍ کې دا دغه د ثابت شو هغه بیا ورته ویل نه وای مونږ په بل کارمل ویل دي وای چې باید کار واس کجا باید شروع کړ مونږ وای دی صحیح کورنۍ کې ما جلب جذب کړه نو مونږ خلک هغه و اخوانیان چې و زم ما پیادیږي چې د دې هغه و خپاو
تاسو بیا کله پانزه ختم کو
پانزه خون می بس په دیس فکر وک چې دانو دو پندوسم کال وا می سوي کال نسوات نسوات دوا بیا براتم او څلور کال می پانزه ویل په وا بیا کې زه فارغ شوی بایم
او بیا مو په کابل کې کار پیل کو د کار پاره مکرته وست
بیا خلاړم عسکری مې وکړل ته پخوا شپږ میاشتې عسکری وو په لیسانس او فوق لیسانس باندې به خلکو شپږ میاشتې عسکری کوله دولسم پاس یو کال او د هغې نه ښکته چې وو بېسواده خلکو به دوه کاله ملي مکلفت دوره وه نو ما بیا په تعلیمي غونډ کې شپږ میاشتې عسکری وکړله
دا عسکری په باره کې ځینې خلک وایي چې ډېره جالبه دوره ده سره له دې چې سخته ده اما هغه خلکو ته چې پوهنتون یې لوست او د هغوی موده کمه وه دوی لپاره بیا ډېره جالب هم وه عجیبې تجربې پکې ترلاسه کولې تاسې کومه خاصه خاطره لرئ د عسکري د
وخت ډېره خاصه خاطره دا ده زمونږ چې موږ عسکري خو په دویم د عمل کې شروع کړه د اووم کې زه فکر کوم هملته په عسکري کې داسې یو روا ده چې سړی به قسم کوي نو د اووم کې موږ قسم وکړو هغه کې د افغانستان ملي د افغانستان ملي بیرغ د اردو بیرغ و دی کې خلکو هلته لاس کې خود په قرآن باندې چې مونږ به دې نظام ته وفادار یو مونږ به دې خاورې ته وفادار یو دې بیرغ ته ډېر ښه مراسم وو مونږ چې دا مراسم سرته ورسېدو بېرته لاړو خیمو ته ډوډۍ ته ناست وو زمونږ په ټولي کې یو مونږ شپږ کسه وو په دې میز ته ناست وو ډوډۍ مو خوړی یو کې مونږ و چې د بیروت نه راغلی وو همدغه د اشرف غني دوی وهدي دې خلکو هم صنفي وو هغه زراعت نه فارغ وو هغه مونږ سره وو یو بل د طب ډاکټر وو یو بل ډاکټر وو یو بل د کیمیا فارغ وو تحصیل وو څو کسان وو خو
له عسکري نه وروسته مو کوم کار اول شروع کړو
عسکري نه وروسته بیا زه لاړم ما پاسپورټ واخیست غوښتم چې لاړ شم سعودي عربستان کې کار وکړم بیا لاړم هلته و هلته چې لاړم یو څو میاشتې مې کار وکړ په یو چېرته په مدینه منوره کې هلته یو کمپنۍ کې مې کار کاوه چې هلته بیا کودتا وشوه د ثور دا د ثور کودتا چې وشوه د عربستان سعودي غلطي وکړه ټول افغانان یې وویستل په زرګونو افغانان هلته لاړو
ولې دلیل یې چې ولې ایستل ځکه چې په هېواد کې چپی حکومت راغلی وو
کمونستان حکومت راغی شوروبیانو حکومت را روانه دلته دوی دا خلک وویستل نو زم بیا بلې خواله نړم لاړم افغانستان ته کابل ته لاړم نو هلته مې بیا په قانون سنای وزارت کې کار واخیسته او روسیې وظیفه مې په هغې کې وه په د لاجوردو په درجه بندۍ کې مې کار کوه په کابل کې بیا له هغې ځې نه زه خبر نه ومه چې زه منفق شوم جلابات را لېږلی وم یو کار پسې خدمتي هلته یو د بیرت و یو هغه وه د مونږ د وزارت د معدن یو ذخیره وه هغې نه چا شوکانې اخیسته تل نوم باندې یو معدني تیږه ده نو مونږ یې راولېږل او دوه کسه چې هلته هغوی ته دا شوکانې وتلو ورې بیا چې بېرته تر څو تلمه زه بیا زه منفق شوی وم بیا بس له هغې نه مې ځان په منډه را خلاص
دلیل یې څه وو ولې تاسې منفق شوی
زه خواستم خبرم نه ومه چې زه منفق شوی یم زه سبا تلمه کار ته وزارت معدن ته روان وم چې ما ته یو ملګری مخته راغی وایي څه چېرته ځې معدن کار ته وایي هو بچه منفق شي د برو نو وای دلته داسې اواز ګډ شوی دی چې دی خو پاکستان ته تښتېدلی ده او زه جلآباد کې وم ده ځکه کوشش مې کاوه چې په تیاره کې راشم تیاري ټکټ واخلم او ټکټ پیدا نه شو بیا دې کې ما باندې شپې تېرې شو هلته چا ویلي وو چې دی خو وتښتېدی پاکستان ته لاړو بیا دلته چې د هغې نه پنځلس شل کاله وروسته زه ناروې ته راغلم دلته ما ته یو د وزارت معدن یو پخواني معمول ویل وایي ته ژوندی هلک زه په غې کې ونیولم وې ژړل ما دې وایې که ولې ژاړې وایي مونږ خو داسې خبر شو چې واک چې ده چا ویلي چې په فرقیاده کې مړ شو اعدام یې کړ او چا ویلي چې وتښتېده خو وایي ته منفق شوی وی دا دلته بیا کلونه وروسته زه پوه شوم چې زه منفق شوی یم په دې خاطر چې وایي دا پاکستان ته لاړله
ښه صاحب نو کله چې منفق شوی له هغه وروسته مو څه وکړل پاتې شوی په افغانستان کې او که په رښتیا لاړې پاکستان ته
نه لاړم راځم پاکستان ته په ډېرې سختۍ باندې ووتم پاکستان ته لاړم هلته زه د افغان ملت سره مې ډېر وخت رابطه هم نه وه خدای شته خو زه افغان ملت ګوند کې د اتم سیم ده ومه نو هلته بس د افغان ملت دفتر ته لاړم هلته یو څه وخت وو زه او رفیع صاحب بیا په دې ورځ باندې راغی حبیب الله رفیع نو رفیع صاحب راغی اوس دم ورسېدې مې ورځ مونږ دفتر ته ورسېدلو یو بل سپینګیره سړی هم راغلی او د کابل نه یو شیعه و دا د افغان ملت د ګوندې محسن له جملې نه و. مونږ درې کسه یو ورځ باندې ورسېدو د افغان ملت دفتر ته. بیا هلته نو رفیع صاحب مشر و زه کشر وم، د هغه د لاس لاندې م کار کاو، استقلال اخبار م چاپاو، د کمونیزم په ضد او د شوروي اشغال په ضد باندې خپرونې کولې.
نو څنګه تاسو خو په ساينس کې زده کړې کړې وې، انجینیر وې او دلته بیا ژورنالیزم ته مو مخه کړه، دا څنګه؟
ژورنالیزم خو لیکوالۍ کې خو زما ډېره پخوانه علاقه وه. زه په اتم سند کې وم، په اووم سند کې وم په کابل کې. زه په انصاري په متوسطه ښوونځي کې وم، موږ امتحان ولې قوس میاشتو، نو ماته یو شعر ماته راغی. زه غوښتم چې اوس یو قلم کاغذ واخلم ولیکم. هغه ما د تر دوی ډاکټر مهربان خدای دی وبخي، خلکان وخت مړ شو، هغه ما باندې غږ وکړ چې ولې ته په چې د فرانسې خوراوات چې کار راته وسپاره. هغه شعر او احساس چې ما ته راغلی هغه ورک شوی نه، زیاد مې ووت. امتحانونه زمونږ خلاص شو، لاړم سرخو د فوقلال لیسه کې وم چې بیا یو ورځ بعد ما ته هغه فکر بیا راپیدا شو. ما یو ادبي ټوټه ولیکله، ای زما ورکې ارزو د ادم هغه ته ولېږه د ننګرهار کې یو اخبار چاپ دی، ننګرهار ورځپاڼه قتیل خوګیاڼی د دې مشر و، هغه چاپ کړو. هغه ای زما ورکې ارزو زما لومړۍ لیکنه وه چې په ننګرهار ورځپاڼه کې چاپ شو. نو نه پوهېږم چې کوم کال به و، دا خو ډېر پخوانی وخت نه، اتم صنف و. نو زما دا کله پخوانی و، بیا ما شعرونه هم لیکل. بیا زه پوهنتون دویم صنف کې وم چې ما د مور زما یو شعر د مور جایزه وګټله کابل کې. علاقه مې د شعر او د لیکنې سره ډېره و. د رفیع صاحب ما پېژنو، رفیع صاحب یو اکاډمي و، د هغه سره م کار کاوه، بس د استقلال اخبار م چلاوه. بیا زه یو کال به مې وتلی یا لس میاشتې، بیا زه لاړم ایران ته. هلته د هغه ډېره وضع خراب و، په پېښور کې لا د مترقي خلک او غیر اخواني خلک، غیر ملا خلک، دا همېش دا نیول کېده او تختول کېده. ډېر خلک زه چې لاړم هغې نه څو ورځې مخکې هغه عزیزرحمان الفت تورن شوی و، خدای دې وبخښي. هغه کتابونه مونږ ولیدل چې هغې نه لږ مخکې چاپ شوي وو. نو زه بیا لاړم ایران ته، بس چا خبره په تېښته ایران ته وتښتېدم. هلته مې تقریبا 4 یا 5 کاله کار وکړو. په جیولوجي کې ماته کار پیدا شو.
درست، په کوم شهر کې دی ایران؟
بوشهر کې مې کار وکړ. تم دې ما یو ریسرچ هم کدي غچو پتیګه باندې، هغه کتاب دې ریسرچ چاپ شوی د ما ورځې کې یو کتاب شکل باندې. بیا دا کار چې ما وکړ، تم بیا په هغه کې کار کاوه. د دې څنګه په هایدروجیولوژي کې مې کار وکړ، په زیرزمینی اوبو کې. بیا دا زما کتاب چې د غچو باندې چاپ شو، بیا زه وزیر وغوښتم هغه ته چې ته باید لاړ شي کرمان او اصفهان ته. هلته یو کمپاین شروع شوی و چې د کلي خلک باید خارو ته لاړ نه شي، د مهاجرت په ضد باندې کمپاین و. نو ما ته داسې وویل شو چې ته لاړ شه اصفهان ته. هلته داسې په کلو کې داسې معدني صنایع مطالعه چې څه معدني تیږې کلته چې خلک عمل ته مصروف شي، لکه داسې یو ریسرچ دی په ګچو باندې کړی، د ګچو په تیږه باندې. بیا لاړم تقریبا یو کال یا څه وخت همالته وم په اصفهان کې، او د اصفهان په اطرافونو کې څه ملته بیا په هغه باندې کار وکړ، په شاه مقصود تیږه باندې. دا وزن نور شان معدني مواد هغه باندې مې راپور ولیکه، هم د یو کتاب په شکل باندې بیا چاپ شو.
بله.
نو بیا هغې نه وروسته بیرته راغلم هغه ته، بوشهر ته راغلم. بوشهر کې مې څه وخت تېر کړ، خو بیا د جینوا تړون لاسلیک شه. داسې وخت 1900 فکر وکړه چې 1908 به وم. بیا لاړم بیرته زه پېښور ته.
نو ولې پېښور ته بیرته لاړې؟ په ایران کې داسې معلومیږي چې وضعیت هم ښه و، اقتصادي وضعیت به هم حتماً ښه و، ځکه چې رسمي مامور وې.
هلته مې یوه خبره وشوه او بحث مې چا سره راغی. بس مونږ خو چېرته چې د خطر خبرې مونږ ور وړاندې شوي وو. نو هلته مې د پارلمان یو کړی و، هغه بیا وظیفه پرېښې و راغلی، او دغه هغه کې چې زه وم بیا جوړولو وزارت کې ما کار کاوه. نو دلته هغه هم کار کاوه، هغه سره مې باس راغی. تاریخ باندې باس راغی، هغه ما ته ویلي وایي هغه یې مهندس وایي، یو وایي تحلیل ده، یو تاریخ دی، یو تحلیل دی، تاریخ ده. وایي دا غبار چې کوم تاریخ لیکلی دی تاسې، دا وایي تاریخ دی، وایي تحلیل نه ده. دې باندې باس وکړم، د افغانستان یو مملکت ده چې استعمارچیان راغلی دي.
بله،
راغلی دي، وخت تیر کړی، خو بیرته لاړ دی. افغانستان اوس یو واحد مملکت ده چې نوم افغانستان ده دا ستاس خبر زنه شم منله
دته کرا شو ک تاسو بیرته چې په خبر ته لاړې په خبر کې مو لزینو کارونو چې زه خبر يم مثلا تاسو د افغانستان د قومونو سروي وکړه د په تاساس وکړه او اغم بیا یو کتاب په شکل سره چاپو
نو زه خو باید په خبر ته بیا لاړم بیا تقریبا څلور نیم کال ما د افغان ملت په نوم جګړه چې په خوا د دیموکراسي په لسیزه کې په کابل کې افغان ملت خپروله هغې وخت کې خلق په نوم باندې اخبار چاپېده و د پرچم په نوم باندې و د افغان ملت په نوم باندې و د مساوات هماغه اخبار ما بیا شروع کړم د افغان ملت په نوم باندې په هماغه لویه قطه باندې نو څلور نیم کاله مې دا کار وکړم بیا خو دلته هم په افغان ملت کې بیا دلته څه مشکلات پېښ شو دا اخبار چې و دا د افغان ملت اوسنی رئیس چې د ثناګل شهزاد زه دا اخبار مصادره کړی وو سر مقاله باندې چې ما لیکلې وه بیا مې دا ګوند مې پرېښود هماغه وختو کې زیاتي بیا مې مخه کړه بیا ودانولو ته دا دغه کار مې شروع کړ دی د افغانستان قومي جوړښت دا ډېر غټ کار و چې ما شروع کړ یو موسم بیا جوړه کړه د ARDP په نوم باندې افغانستان ریهبیلیټیشن اینډ ډیولپمنټ پروګرام دا یو کال مې دا کار سره کار کړی بیا هغه تجربه مې دې کې واچوله خپله مې یو موسسه جوړه کړه دا کار مې کاوه دې په څنګ کې مې چا خبره په رسمي وخت کې مې دا ARDP کار کاوه په غیر رسمي وخت کې مې د واک فاونډیشن په نوم باندې فاونډیشن جوړ کړه مې شروع کړم نو په دې کې ملګری دوستان زمونږ چې په شمال کې وو په شمال لویدیځ کې وو په شمال ختیځ کې دې ځایونه کې چې وو په قندانه نیولې تر هغه پورې تر مزار شریف او کندوز دې ځایونه پورې بس دلته زمونږ دوستانو ملګریو د ادا کار ما وکړو د دوستانو په هغه باندې په مرسته باندې نو دا کار مو په 15 کالم دا کار وکړو دا تام راټولول او دلته ځینې خلک هم را سره و په دې پیښول کې یو دفتر مې بیا جوړول او بل دفتر مې د دې ریسرچ دی شانه و نو دا بیا دې باندې دې کار هم کبله هرغم بیا دې کتاب شکل باندې چاپ کړ دې په څنګ کې بیا ما یو بل دوه ریسرچ سرویګانی ورته وایم وکړ یو مې هغه باندې یو سروی هغه په مجروح صاحب د خدای به هغه کړی و چې هغه خلکو نه پښتنه کړې و چې تاسو باچای نظام غواړي اخوانی نظام غواړي حکمتیار غواړي ځاشا غواړي د څه پښتنې کړی وي اما هغه باندې مړم شو نو د هغه نه واټک کاله و لاس کاله به وتلی و چې ما هم درته سروې وکړه د یو زره دوه کسانو مې پښتنه کړې وه د څه سروې وکړه هغه کې هم نتیجه دا راخیستې وه چې خلک چې دا نه اخوانی نظام غواړي او نه بل شی و دا ځاشا کړه چې دا خلک ځاشا طرفدار دي څه سروې مې کړې وه او په دې کې یو بل سروي بیا ما دې نورسته وکړه چې هو ار د طالبان څوک دي طالبانو جنگونه شروع کړي وو ډېر منطقي نیولې وي او دلته پاکستان داسې یوه خبره خپره کړه چې پښتانه طالبان دي دا طالبان چې دي دا پښتانه دي نو دا خبرې ډېرې ګرمې وې دلته یو د پیښور یو خان سړی و دا د خواد نیشنل پارټي غړی وو افضل خان هغه خدای دې وبخي مرګ ده هغه د چې په غونډه کړې وو په خاور کې هغه کار د شوې د طالبان شې پښتون دی به دې نن غوکو دا یو خبره ما ته ډیره سخته خه تمام نه شو باندې تاثیر وکړي طالبان پښتون نه دي طالبان چې دي بنسټ پالي خلک دي دا د پښتونونو نمائندګي نشي کولای دا یو نشتلستي او قومي سازمان نه ده دا یو مذهبي بنیادګر سازمان ده خو دا سابه ما وکړه دا طالبان څو دي دا د 2000 کسانو د پښتنې وکړه د امراتول کړل
د دې سرویګانو په ارتباط وسکه چې د افغانستان د نفوسو د وګړو په ارتباط یو یا څه دا سروي تاسو فرسان 2000 نفر څه ډول انتخاب ول
2000 نفر خو دې باسوادان څو کسان وظیفه ورکړي او تاسو د باسوادان پښتنه وکړي د دې سواد خلکو نه پښتنه وکړي په کمپونو کې لاړ شي د خلکو نه پښتنه وکړي چې مطلق په سواد دی وو مختلف خلک ما کړو چې باید مختلف خلک نه پښتنه و چې طالبان باید د څه نظر لري
بیا به اوس راشو دي ته چې تاسو په کوم کال بیا وغوښتل چې ناروی ته لاړ شئ او په څه شکل لاړی
زه خو له خطر سره مخ شوم یو غبان دي چا خبره پاکستان ته وړي خلک ترون شو ویشتل شو چا معلوم نه پېچا ویشتل دا څنګه ودا خبره زم دا سه خطر سره مخ شوم ولګېدم او بچو مو بیا نو دي نشاد خو نه بیره نه مغته نارويته کم وخت کې نارويته په دې شکل راغلم.
تاسو دې وشتلو یادونه وکړه چې تاسو دې چاله خو وو وشتل شوې مخې ته دې چې ناروې تراشې ک د دې موضوع په اړه یو څه نور توضیح راکې د پېښه څنګه و.
دا خو دې سپېخه چې سهار وز دې د ویلې دروازه وټکې د عادت خلاف دروازه تور عالم چې خلاص نکړیو نا پیژاند سړی ور باندې ډزې وکړې یو کس دې دروازه کوڅه اخر سر کې ولاړو نظر باندې وشو په چا په خوا باندې لګېدلې مو په شا ولوېدم جیګ شوم په منډه منډه مې ځان کوټې ته ورساو نو څوک را پسې را نه غلته دا گاونډیان خبر شو هغه راغله بیا و گاونډي ته ما ټلیفون کتابچه ورکړه یو ملګري ته مې ټلیفون وکړ هغه ملګری بیا راغی هغه بیا زه خیبر هسپتال ته ورسولم یوه اونۍ یا لس ورځې بل ته و بیا د انګلیسي دفتر ته لاړو اسلام آباد ته هلته یو کور کې اوسېدلو بیا د هغې نه میاشت شاوخوا وخت په تېر شوی یعنې بیا راغلو ناروې ته.
کله چې ناروې ته لاړې په ناروې کې مو کوم کار پیل کړ؟
ناروې کې مې خو دلته چې ناروې ته لاړ شي بیا ول ژبه زده کړې د ژبې په زده کړه کې و بیا د هغې نه وروسته مې دلته ژبې نم چې زده کړله یو څه زده کړه مې دلته وظیفه واخیسته معلمي مې کوله و اتلس کاله معلم مې دلته دی مختلف مضامین خصوصا خلق چې له آسیا ناراضي او مکتب ویلانی عمر ډیر می بس بدلته دی اماغه دی عمر په اندازه باندې کینی په سنف کې نو وای ته ما کیمیا او فزیکو د انګریزي او ناروجنی دا سبقونه ورته ویلو د پښتو ژبې درس نو ورکاو دی هغه ته پښتنو ماشومان ته دلته وو بیا د سال می څنګه بیا یو درې سیمینار په افغانستان باندې جوړ کړم چې یو پکې دغه باندې سیمینار ما جوړ کړ هغه مورګنستان په نوم باندې او پښتون د پښتو ژبې لپاره چې کتابونه لیکلي په پښتنو باندې په افغانستان کې 50 کال کار کړو هغه باندې مې سیمینار جوړ کړ هغه ډاکټر صاحب زیات چې دغه شاګرد په زوري کې هغه راغلی او خبرې وکړې د فرانسې په ټکو راغلی او د پاکستان او ستاسو تر کې راغلی او د فرانسې نه دوه درې سیمینار او دوی هم پکې ګډون کړی د خبرې پکې کړې دي او د دې په څنګ کې بیا ما دلته غوښتم دا شانس زه ډیر دی او وخت کمې ما وخت چې دا ځنې لیکن وکم په د ناول په شکل باندې ناول سره زما علاقه ډیره خوانه و بیا مې خانه او کمیسار په نوم باندې ناول ولیکم چې دا په د شورویانو د جګړې په وخت شوې ده په افغانستان کې پاتې ملاسي ځکه دا ناول مې ولیکو بیا یو بل مملکل یو هغه د شپاتې د لاغې نور څه وست می دا یو میاش دوه کیږي چې یو بل ناول په انګریزي کې ولیکم په اکستریمیزم باندې بل ناول لیکل دا نو اوس نږدې ده چې بس دا یو میاش کې ادرفتو کې په امازون کې به هغه شي دا به هغه ته وخیږي او مطلب لوستلو ته برابر شي.
د خانو کمیسار ناول په باره کې که زموږ اوریدونکو ته وایس چې دا ناول تاسو په ناروی کې چاپ کو او کوم په وطن کې چاپ کو؟
نه دا مې ناروی کې چاپ کو کوم شمار کې مې چاپ کو نو د دې بیا چانس پیدا نشي چې په خبر کې په کابل کې چاپ باندې چاپ کوم او هغه مې بیا مې هغه باندې کار وکړ بیا مې کار وکړ هغه تان کې هغه ونستای کاپی په تان کې پرته ده تان په ویبسایټ کې.
یعنی خلق بیل دی چې ویب سایت ته مراجعه وکړي دا سي ډیر خلکو لاسته نه ورسي؟
نه بیا سره نه پوهه لاسته نه ولې من لري خلکو غوښته خو زه په دې بل ناول کې بند شوم او خدای شته رانه پاتې شي برابر شي چې ته به چاپ کوم
بل
یو بل چا باندې مې ترجمه که خو هغه ترجمه یې ښه رانغله بیا په انګریزي کې ما چاپ نه کوم. دغه بل مې چې ده د اسکیپ فرام د ډیویل دا چې دا انګریزي کې مالک له خپل ما به انګریزي دل تخپل تقویہ کړ ورته به ته انګریزي باندې وګورې څو کال په کې شې دې اوس برابر ده چاپ ته امازون کې بلبته هغه کې
په امازون کې بخپریږي
او
یعنی کوم چاپون کې ماسسه نشاتی ماسسه تر اوسه پر امادګینه ده شو دل سي چاپی کې
نو کدا چاپ شي په مادون ته جی شي داخل کې ولل د خو بازار پیدا کول ډیر سخت کار ده. نو دې په سي بي هي ونه کړې د ما چې چاپ شي کوم او په سي کمپني دا پبلشر په سي وګرځي ګم مادون کته چې جی شي کې دې شي بیا کومه کمپني خوښ شي کني خلکو ته به اماده څوک برابر به خلک ولولي کنه.
آیا د دې ناول په پښتو کولو هم فکر مو کړی دی چې پښتو یې کوي پخپله؟
زه فکر نه کوم چې پخپله پښتو کوم، ځکه دا که پخپله زه پښتو کوم دا بدون وخت غواړي چې یو بل ناول زه ولیکم په انګریزي کې. نو دا به هغه ته کوم ملګری به پیدا کړم چې دا څوک په هغه کې په انګریزي نه پښتو ته واړي. زه خپله پرې باندې فکر نه کوم چې خپله په پښتو باندې واړولی شم، ځکه ډېر کار نه ده.
ورځ په څه شي تېروي عموما؟
ورځ په همدغه لیکونو تېروم.
یعنی هر ورځ لیکل کوي او که مطالعه کوي؟
هر ورځ خو بس د یو عادت لرم چې هغه داود خان کودتا خبرې کوم د وخته پاسېدلی نه وایي ما نه شو اورېدلی. نو زه ټول عمر د وخته پاسېږم او د وخته کار کوم. امیر سبایي عادل ملایم دا ویدي چې زه پاسېدلی یم او هغه کافي جوړوم او بس شروع کوم لیکنه کوم. همدغه باندې ورځ تېروم زه. بچانو سره باندې وخت ته بچان مو اوس کنټرول کې دي. زه د هغه سره کومک نشم کولای، هغه ما سره اوس کومک کوي.
ډیره زیاته مننه واک صاحب. کور مدان سلامت اوسئ.
تا نه مننه ډیره زیاته مننه.
خوشاله دي غواړم. سلامت اوسئ.
راپورونه مرکه او تبصره پر خپل وخت له ازادي رادیو.
چې د حسن شور ما شورې ما شر وسو، چې د حسن شور ما شورې ما شر وسو، پکاز کته کور د مټ مروسو، پکاز کته کور د مټ مروسو، د حسن شور ما شور یا ما شر وسو، چې د حسن شور ما شور یا ما شر وسو. چې پزې کړی خلوت بوت کنا کیږي، پسے کریے خلوت بت کدا کیجے، تہا سنم پہ یاد میں جگا روسو، تہا سنم پہ یاد میں جگا روسو، چتا حسن شور ما شور یا ما شر وسو، چتا حسن شور ما شور یا ما شر وسو، پکاز کته کور د مجمع روسو، چې د حسن شور ما شور یا ما شر وسو. چت زل خوش پہ خال پغیش کے واخس، چت زل خوش پہ خال پغیش کے واخس، د فلک پشبستان کے قمر وسو، د فلک پشبستان کے قمر وسو، چتا حسن شور ما شور یا ما شر وسو، چتا حسن شور ما شور یا ما شر وسو، پکاز کته کور د مجمع روسو، چتا حسن شور ما شور یا ما شر وسو. تبسمیه تا غوټیو خلکړه پټه تبسمیه تا غوټیو خلکړه پټه دښکلا هو چمی کور د آزار وسه دښکلا هو چمی کور د آزار وسه چتا حسن شرما شوریه ما شر وسه پرکاش کته کور د مجمر وسه چتا حسن شرما شوریه